د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. لاغه نه وروسته نور بس تهونیزه خبرونه لرو چې تر یوې بجې دوام کوي. له ازادي راډیو سره پات شي.
د کابل د ودونو په یوه سالون کې د تیر شپې په 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 3 تنو ته رسیدلی دی. همداراز په دې پیښه کې 102 تنه ژوبل شوي دي. 14 د شپې په 10:40 د دارالامان واټ په شهر دوبۍ هوټل کې وشوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د تیر شپې برید غندلی او هغه د بشریت پر ضد تر ټولو ناوړه جنایت بللی دی. په ننګرهار کې چارواکو دا راپورونه چې په دې ولایت کې د خپلواکۍ جشن نه لمانځل کیږي په کلکه رد کړل. د وزیرستان په قبایلي سیمه کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې 2 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د ایران چارواکو 4 ښځې چې پر ښځو سپورتي لوبغالو ته په ورتګ د بندیز په ضد د اعتراض لپاره د نارینهو جامې اغوستي وې له توقیفه خوشي کړي دي. او د اوکراین په تفریحي ښار ایډیسي کې په یوه هوټل کې د اور لګېدو له امله 9 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د توکیو ستار په نوم هوټل کې لګېدلی و.
بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی با عرض سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. با 100 سال از کسب استقلال افغانستان میگذرد. رویداد تاریخی که نه تنها باعث یک سلسله آزادی های سیاسی و مدنی برای افغان ها شد، بلکه زمینه آزادی و تامین حقوق زنان را نیز فراهم ساخت. با کسب استقلال افغانستان، نخستین تلاش ها در ایجاد نقش متفاوت زنان در افغانستان با یک سلسله فعالیت ها توسط ملکه ثریا آغاز و توسط برخی از زنان پیشتاز و فعال در عرصه حقوق و آزادی های زنان دنبال شد. در سال 1921 برای نخستین بار مکتب دخترانه در کابل گشایش یافت و پس از آن برای دختران نیز در کنار بچه ها زمینه رفتن به مکتب و کسب علم و دانش فراهم شد. با ایجاد مکاتب نسوان دختران افغان در افغانستان، دختران افغان توانستند از طریق بورسیه های تحصیلی جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند. په 1922 کال کې په لومړي ځل د سراج النسوان جریده خپرېدو دا زمینه برابره کړه تر څو افغان میرمنې وکړی شي په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خپلواکي او د نظر د بیان حق ترلاسه کړي او نورې ښځې هم له خپلو حقونو څخه دفاع ته وهڅوي. د نن په خبرونه کې له خوست ولایت څخه مدنی فعال اغلی نادیه باوری سره پر دې غږیږو چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته چې کوم حقونه او آزادۍ افغان میرمنو ته ورکړل شوي، په تیرو 100 کلونو کې دغه حقونه او آزادۍ تر کومه ساتل شوي او افغان میرمنې اوس په څه وضعیت کې دي؟ اغلی باوری، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. سلامونه او خپلې نیکی هیلې وړاندې کوم.
بله، ډیره مننه. لومړی به په دې تم شو چې ستاسو له نظره په 100 کال وړاندې کله چې د افغانستان استقلال واخیستل شو، په هغه محل کې کوم حقونه او آزادۍ چې میرمنو ته په نظر کې نیول شوي وي څونه له وضعیت سره متناسبې او سمې وي، او څونه له هغو حقونو او آزادیو څخه د افغان میرمنو په د ذهنونو پر روانتیا او دغه راز د هغو د ازادۍ او د خپل د حقونو د دفاع لپاره هغوی وکړی شول دغو ازادیو او حقونو او زمینو څخه استفاده وکړي تر څو موږ وکړی شو یو ښه وضعیت ته ورسیږو؟
مننه، تشکر. باوجود چې سل کاله وړاندې دومره دقیق معلومات به شاید او به ما سره نه وي چې خویندو کومې ازادۍ لرلې، خو وروسته د سلو کلونو نه کله چې غازی امان الله خان افغانستان خپلواک کړو نو خویندو ته خپل حقونه ورسېدل. دوی هم ازادي پیدا کړه، د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، سیاسي ډګر ته خویندې را ودنګلو نو وروسته دغه نه خویندو ته خونه ورکړل شو.
بلې، دغه ازادۍ او حقونه چې لاغې نه تر اوسه پورې حساب کوو، تاسو څه فکر کوئ موږ اوس په کوم وضعیت کې یو؟ بلې، ما غوښتل داسې وپوښتم چې اوس چې سل کاله تېرېږي، موږ اوس په کوم وضعیت کې یو؟ آیا له هغه مهال سره یا له سلو کلونو پخوا سره موږ اوس هم وضعیت کې پرتله کړو، موږ څه تفاوت ګورو د ښځو د حقونو او ازادیو په برخه کې؟
نو اوس فعلا لکه دا اوس چې سلمه کلیزه پوره کېږي، بیا هم د افغانستان ښځې ښې دي، یو څه ناڅه خپلو حقونو ته لاسرسی پیدا کړی. البته موږ نه شو ویلی چې سل په سلو کې یا سل په اتیاو کې، خو په سلو کې یو 10% خویندو پرمختګ کړی ده خپلو حقونو ته، تعلیم په برخه کې، صحت په برخه کې، سیاست په برخه کې، اقتصاد اجتماعي برخو کې دوی خپلو حقونو ته لاسرسی پیدا کړی ده. خو په جریان د دومره کلونو کې لکه د سل کاله یا کمو زیات یا وړاندې وروسته څومره تیر شوي دي، مختلف حالات راغلي دي په افغانستان کې، مختلف رژیمونه راغلي دي. نو په دې رژیمو کې کله خویندو ته حقونه ورکړل شوي دي او کله هم خپلو حقونو نه محرمې شوي دي. نو موږ نه شو ویلی چې په د سلو کلونو کې لکه څه رقم چې په هغه وخت کې پس خپل افغانستان خپل خپلواکي واخیسته، حقونه ورکړل شو، خویندې هم آزاد شوې، هغه رقم حقونه خویندو ته په تیرو سلو کلونو کې نه دي ورکړل شوي. ورکړل شوي محدود یا سمبولیک، یا کله ښه و کله خراب و، کله بیخي بندیز و، کله حق ورته رسېدلی. نو دا ستونزه شته.
بلې، په تیرو سلو کلونو کې تاسو اشاره وکړه، موږ په تیرو سلو کلونو کې په مختلفو رژیمونو کې موږ د دې شاهد و چې د افغانستان د استقلال ورځ منځل شوې، او دغه ورځ د امان الله خان، شاه امان الله خان له افکارو څخه ستاینه شوې ده، او د هغه له هغه حرکتونو څخه چې د افغانانو د حقونو، د افغانانو د ازادۍ د تامین په برخه کې شوي، هغې نه ډېره دغې هرکلی شوی او هغه ستایل شوي دي. نو علتونه څه وو چې موږ د افغان مېرمنو په برخه کې تاسو یوه تخمیني فیصدي وړاندې کړه چې موږ هغه 10% البته د حقونو ته او ازادیو ته رسېدلي یو؟ علت څه دی چې موږ د ښځو په برخه کې 10% پاتې یو، موږ ونه شو کړی چې هغه ازادۍ چې امان الله خان هغه پیل کړې وي هغه نور هم وده ورکړو او موږ وکړی شو دغه حقونه او ازادۍ تامین کړو؟
ما مخکې اشاره وکړه کنه، افغانستان په یو حالت نه ده پاتې شوی لکه هغه وخت کې چې غازی امان الله خان افغانستان استقلال واخیستلو، آزاد کړلو، خپلواک کړلو، په هغه رقم نه ده پاتې شوی. افغانستان په داسلو کلونو کې مختلف رژیمونه پکې تیر شوي دي، مختلف دورې پکې تیر شوي دي، رئیس جمهوران پکې تیر شوي دي. تر کومه ځایه تیزره لوی شوی او ما خپل ژوند تیر کړی ده، نو زما په وخت کې څو رقم حالات تیر شوي دي. لکه مثال اول ببرک کارمل و، وروسته دغه ډاکټر نجیب شو، دا زما د یادښت وخت ترته خیمه، او وروسته د ډاکټر نجیب نه مجاهدین شو، مجاهدینو چې کله کابل ونیولو د ښځو حقونه په هغه ځای کې بېخي ښځې محرومې شوې، په کور کې ناستلې، نه یې تعلیم حق درلود. البته اول چې مجاهدینو کابل ونیولو نه یې د هېڅ شي کار کولو حق درلود، محکومې شوې. وروسته دغه نه چې کله یو کال یو څه وخت د مجاهدینو تیر شو، بیا یې خویندو ته اجازه ورکړه، فرصت یې ورته برابر کړو. خو متاسفانه چې افغانستان په هغه وخت کې ډېر ژوبلو شوار و، ډېر وران و، مکاتب سوي و، پانتونونه سوي و، خو ورو ورو یو څه زمینه ورته برابره شوه، خویندې یو څه تعلیم ته یې مخه کړه. خو لکه څه رقم چې مخکې خویندې تللې تعلیم و تربیې و نورو برخو ته، هغه اندازه نه وې، ځکه چې افغانستان کې جنګونه شو، افغانان ډېر مهاجر شو. نو کومې خویندې چې زمونږ په افغانستان کې وې، هغو په افغانستان کې تعلیم ته ادامه ورکړه، وروسته دغه نه ځنه لاړلې، هجرت یې وکولو خارجي هیوادونو ته. وروسته دغه نه چې د مجاهدینو دوره ختم شوه، طالبانو کابل ونیولو، طالبانو په وخت کې هم بیا هم خویندې په کور کې نسلې، تعلیم نه محرومې شوې، کار کولو نه محرومې شوې، نو هر څه نه محرومې شوې. بیا کله طالبانو رژیم پای ته ورسولو، رئیس صاحب د دولت امید کردای موقف ته ورسېدلو، هغه هم یو څه خویندو ته ازادي ورکړه او کارونه یې ورته پیل کړل، چې خویندو ته یو وزارت ونومولو، چې خویندو وزارت شته، او نورو برخو کې، اداراتو کې، تعلیم برخه کې، صحت په برخه کې یو څه ترقي ورکړه او کارونه یې ورته وکړل، تر څو خویندو بیا یو څه وکړل شو خپل ازادي خپل ازادي لاسته کړه او دوی مخه کړل خپل کارونه ته. او وروسته دغه نه هم اوس چې د پنځه کلم نه دوره د ډاکټر صاحب اشرف غنی ده دې کې هم خویندې لاسرسی لري، خو لکه څرنګه چې د امان الله خان په وخت کې خپلواکي وه هغه رقم خپلواکي اوس هم نشته، ځکه چې دلته داسې ټولنې دي زمونږ خویندې دلته له هغې قانون او شریعت او اسلام نه ډېر رسم و رواجونه دلته خلک ورته احترام قایل دي، خپلو دود و عرف و عناناتو ته ښه توجه کوي. اوس هم مونږ خویندې لکه څه رقم چې مونږ غواړو هغه رقم ازادي نه لري. البته مونږ هم داسې ازادي نه غواړو چې هغه د غرب په شکل وي یا خپل حد نه وتلې ازادي وي، خو دا ازادي غواړو چې خور یوه خپلواکه وي، هغه حق د ازدواج ولري، هغه حق د انتخاب ولري، هغه حق د تعلیم ولري، حق د صحت ولري، حق د سیاست ولري، حق د کار ولري، البته په اسلامي چوکاټ کې. خو متاسفانه چې اوس هم لکه څه رقم چې لازمه ده په رقم توجه نه ورته کېږي او خویندې
یو مشکل تل چې مونږ له اورېدونکو سره په تماس کې یو دلته اورېدونکو چې مونږ سره تماس نیسي زموږ مېلمانې راځي، هغوی وایي چې یو علت په افغانستان کې دا دی چې دغه مېرمنې له خپلو حقونو خبرې نه دي او د ازادۍ په ارزښت باندې پوه نه دي تر اوسه او د دې لپاره مبارزه نه کېږي. ما مخکې یادونه وکړه په مقدمه کې چې مونږ سل کاله پخوا البته چې په 1928 کال کې د سراج النسوان په نوم باندې یوه جریده خپرېده چې په هغې کې د مېرمنو افکار او د هغوی د ازادۍ او د هغوی د حقونو په برخه کې به ځینې مطالب نشر کېدل تر څو مېرمنې وکړی چې د خپلو له حقونو خبرې شي او د ازادۍ لپاره مبارزه وکړي. څه فکر کوئ چې مېرمنو له هغې راایسته څونه هڅه کړې په خپله چې وکړی شي خپل هغه افکار خپل هغه البته د ازادۍ په برخه کې او د خپل د حقونو په برخه کې نورو مېرمنو ته آګاهي ورکړي تر څو هغوی هم وکړی شي په ګډه سره مبارزه وکړي د خپلو د حقونو لپاره. داسې کوم هڅه د مېرمنو له خوا شوې یا تل موږ ناس یو دې ته چې زموږ دولتونه زموږ په اړه تصمیم ونیسي؟
مننه ورور. یوه برخه خو یې باید په عموم کې نه یوازې مېرمنو ته، باید ورونو ته هم د عامه پوهاوي برنامې زښت ډېرې شي تر څو دوی وپوهېږي چې خویندې هم حق لري، همکاري شي، دوی د کار حق لري، د تعلیم حق لري، د ټولنې حق لري، د ټولنه کې ژوند وکړي، اړیکې ټینګې کړي، اجتماعي او فرهنګي
په بخښنې سره دا خو د حق ورکول دي چې تاسو د حق د ورکول غوښتنه کوئ، دا چې خپله مېرمنو د خپل د حق د ترلاسه کولو لپاره څونه هڅه کړې ده
خپله مېرمنو. مېرمنې هم لکه زمونږ ولایت خوست ولایت به درته وښیم، دې ولایت کې هم مونږ مدني ټولنې لرو، مدني فعالې خویندې لرو، د ښځو د حقوقو مدافعې خویندې لرو، فعاله خویندې لرو. دوی هم کوشش کړی ده او خپل حق غوښتی ده، خو متاسفانه ما مخکې هم درته وویلې چې نه دولت دومره توجه ورته کړې ده او نه دلته زمونږ په ټولنه کې عرف او عنانات ډېر حاکم دي. دا هم یو علت ده چې خویندې نشي کړی که څه رقم چې لازمه ده دوی پرمختګ وکوي. نو د دې لپاره باید دولت عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره واچوي، که دولت وي که نړیوالې ټولنې وي، او هم خویندو ته د خویندو ظرفیتونه لوړ کړي، دوی ته برنامې جوړې کړي تر څو دوی هم زمونږ هغه بې تعلیمه خویندې چې په لرې پرتو سیمو کې دي هغه هم په دې وپوهېږي چې مونږ هم حق لرو، هم ازادۍ کې حق لرو، هم خپلواکه یو، هم هر برخې نه شریعت نه قانون نه هر شي مونږ ته حق راکړی ده. خو خویندې هم خپلې هلې ځلې کوي، مبارزه کوي او خپل کوششونه کوي تر څو دوی غږ اوچت کړي او دوی ته د حق غوښتونکي وي او حق ورکړل شي.
بله، ډېر مننه. وروسته به دې ته راستنه شو چې څونه خپلو مېرمنو هڅه کړې چې خپل کورنۍ کې د افکار او ذهنیت رامنځته کړي چې د دوی حقونه او ازادي ورکړل شي. ځکه تاسو اشاره وکړه چې دا سنتي یا کلتوري مسایل چې دي دا تر ډېره خندي خورو. زه به لومړی دغه د لخپرونې سره د اړیکې شمیرې اورېدونکو ته اعلان کوم چې دوی هم خپلې پوښتنې او نظریات مطرح کړي موږ سره. بله، د ازادۍ درنو اورېدونکو لخپرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0999 40 15 30. بل شمیره ده 0902 25 50. شنونده های عزیز رادیو آزادی، شماره های تماس با برنامه است 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0782 27 55. میتونین با استفاده از شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. بله، شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
باوجود بعد وسط ولایت بالا مرغاو د ولسوالۍ خبر کوم روزان تا تا استاد ملمنه سلام
الله علیه نو ما وانه خز دقیق لطف کی بیا تکرار کړی تا
باوجود د بعد وسط ولایت بالا مرغاو د ولسوالۍ
راهدین رو میروانی او کی خره غلس پرونیت
ما د خورجان څه دا پښتنه دا چې تا و شز ته څه خدمت کړی او بلم چې شریعت او پاک د جل جلالو کم حق شې ته ورکړی نه غربیان ورکړی نه چا ورکړی دی دغه د شریعت او د خدای په قانون کې چې هر شزه کار وکي هغه بهخه بس سید په اجازه خپل کار وکي دا بهترین حق ته چاله جل جلالو دا شزه ته ورکړ
بله ډیر مننه ستاسو پختنه وخت ساتمن به ان شاء الله ملمنه تاسو زموږ ملمنه تاسو ته ځواب درکې بل اړ کوم لرو سلام علیکم بله سلام علیکم زما غږ درځي تاسو
سلام علیکم آقای مرسلین ارسلان سلام آخوز با شما با میمان و محترم شما تقدیم میذارم عبدالستار آخانزاده است از ولایت بادغیس
آخانزاده صاحب برنامه بسیار خوش آمدین لطف بفرمایین
از میمان محترم شما یک نظر دارم یک سوالم دارم
بله میربانی بفرمایین
نظر نیست وقتی که امیر امان الله خان استقلال افغانستان گرفته بود به دو وقت به حساب درس و تعلیم خیلی کوشش هایی کردن ولی مردم افغانستان نپذیرید این کوشش های از رو هم نگی خوندم و باعث سقوط اکی او رو اسیز برکنار کردن هر کسی اگر میداره اکی میگفت کافر چیزه اکی میگفت تو چیزه اکی میگفت تو چیزه که بالاخره از قدرت برکنار شده که استفا کرد رفت نخواست که خوندیزی که همون تو بیدین خوندیزی استفا کرد رفت از
بله بله بخیر
ولی از امو وقت فتر تا باله سوال مزنمان محترم شماری هسته که از امو وقت فتر تا باله همی 10% یا 20% خانمایی که به می درس و تعلیم علاقه داره یا به می درس و تعلیم اینا میکنن تا باله 100 سال گذشته تا باله امو 20% اضافه نشده این تو درس تعلیم عام نشده این چی ریزه است که مثلا 100 سال میشه بعد از 100 سال هم باز هم همین درس تعلیم عام نشده ولی از این بعد هم اگه همین نظریاته که به بس 70% مردم اعمال مخالف درس تعلیم مثلا این اطلاف ها شد که به 100 سال دیگه هم عام نشده چی را میتاسم
به افغانستان آن بسازد باشی که این را کار گرفته میتالی خیلی مرد مرکانی کنه کنه به درس تعلیم ویدیو کنه این سوال اگر جا با تخلی میره بانه بسیار تشکر حتما بسیار تشکر است بله خوب که به حاودین رو پختنی تراو گرزو اغلی باوری دوی لباد غیس ولایت سخش پختنه وکړه د شریعت په ویل چې میرمن ته باید د شریعت په چوکاټ کې ازادي ورکړي دغه تعلیم او تحصیل زغړم د پختنه داسې مطرح کوم چې شریعت خو میرمن ته تعلیم او درس ویلو حق ورکړی دی نو آیا کورنۍ خوست په دې ټول پوه شوې دي مونږ چې اړیکې نیسي اوریدونکي او کلچ میلمه راغواړي دوی وایي چې کورنۍ دې باور ته رسیدلې دي چې دغه تعلیم او تحصیل د نجونو حق دی او حق باید ورکړ شي خو تاسو په لومړۍ برخه کې اشاره وکړه چې مونږ یوازې هماغه 10% البته چې مونږ پخوا د تعلیم او تحصیل ته زمینه برابره او لاسرسی او اجازه ورکول کېده اوس هم په هماغه حد کې سل کاله وروسته علت څه دی ولې کورنۍ وخت دې آگاهي ته رسیدلې دي چې شریعت حق ورکړی شریعت اجازه ورکړې ده او دا په شریعت په چوکاټ کې دي باید تعلیم او تحصیل کې علت یې تاسو څه بولئ آیا دا اجتماعي ستونزې دي که لا هم د کورنۍ ذهنیت دې ته آمده نه دي
هم اجتماعي ستونزې دي او هم د کورنۍ ذهنیت برابر نه ده کله زموږ غونډې ټولنه کې لکه خوست ولایت کې یوه خور چې زموږ تر شپږم اوومه پورې تعلیم ته لاړه شي سبق ووایي وروسته دغه نه البته په ولسوالیو کې او په اطرافو کې ښیم مرکز ښه دی اوس ناسه نو وروسته دغه نه د کورنۍ د خپله خور لور په کور کې نه وي وایي چې اوس دا غټه شوې ده او د باندې تګ یې ستونزه ده چې دا لاړه شي کور نه بهر وځي تعلیم ته یې دمه ورکړي یوه ستونزه دغه ده چې موږ کورنۍ دا ذهنیت دې ته نه ده آمده شوی چې دوی اسلام هم حق ورکړی ده قانون هم حق ورکړی ده چې تعلیم وکړي دا ستونزه دغه ده او بله اجتماع کې ستونزې ډېرې دي تاسې پوهیږئ زموږ محیط او اجتماع دا هم البته له ناسالم چاپېریال نه یا له خراب او هغه نه چې عامه پوهاوی نشته او خلکو ذهنیت دې ته نه ده آمده چې دوی په دې وپوهېږي چې خویندې هم حق لري باید تعلیم وکړي نو په اجتماع کې هم د ټول دشته دا څه دي چې کله موږ یو خور لور مکتب ته ځي یا پانتون ته ځي یا کار کوي نو دلته البته خوست کې کدا څنګه کم وي نور ولایتو کې زخته ډیره ده هغه هزار او اتیا سره ډیره مخامخ کیږي د مکتب په لاره ځورول کیږي رنګ رنګ خبرې مشکلاتو ته ایجاد کیږي د پانتون په دوره کې همداسې د کار په دوره کې همداسې په اداراتو کې یا د لارې په سر نو اجتماع هم تر اوسه جتنه د آماده شوې اجتماع یا ټولنه هم جتنه د آماده ټولنه تر اوسه ذهنیت داسې پوره نه ده جوړ شوی چې دوی دا ذهنیت ولري چې خور هم ورور غوندې حق لري د تعلیم حق لري د کار کولو حق لري د صحت حق لري د هر برخه کې دوی حق لري قانون هم ورکړی اسلام هم ورکړی ده نو په دې ته تر اوسه موږ دا ټولنه جتنه د آماده نو دې برخه کې هم ځکه موږ دېرش فیصده خویندې لاړې یو طرف نه یو طرف نه کورنۍ ذهنیت نه ده جوړ کورنۍ فشارونه دي او بل طرف نه د ټولنې ستونزې دي یو مثال به زه ژوندی درکم د اختر په درېمه ورځ په خوست ولایت کې د ټولې د فکري تر عنوان لاندې یو غونډه جوړه شوه چې په دې کې دوه سوه نه زیاتو خویندو ګډون وکړلو ټولې زموږ خویندې با اجابه راغلې وې څادرګانې یې په سر وې اجابونه یې کړي وو او دلته په دا غونډه کې ګډون وکړلو غونډه البته د خوست والي لخوا نه جوړه شوې وه دوی ته یې یو ټیکری ورکړل شو همدارنګه نور څه نقدي مرستې هم ورسره وشوې خو متاسفانه چې دغه غونډه چې هیڅ نه وه مشکل نه و کې نه کوم ساز وکې نه سرود وکې نه نڅا وکې په اجابه خویندې راغلې د سولې د ټیکري په نام د سولې د عنوان په نام د سولې غوښتونکې وې سوله یې غوښتله د سولې تر عنوان لاندې شیرونه وویلې خپلې خبرې یې وکړې خو متاسفانه زنه خودغرضه او مشکل کشا خلکو دغه موضوع دومره په فیسبوکو کې شیر کړله منفي اخې ورکړلو چې موږ خویندې ټولې مایوسه کړلې
بله که دې ته راشو وګورئ دا کورنۍ البته وړې ټولنې دي چې وروسته بیا راځو موږ د هغې نه لویه اجتماع جوړو نو په کورنۍ کې تر ډېره موږ د مور په رول هم سترګې نه شو پټولی د دې تر څنګ چې پلار هلته غټ رول لري خو مور هم د کورنۍ په د ماشومانو نجونو هلکانو ټولو په تربیه او روزنه کې البته ډېر غټ رول لري د دې لپاره په کور کې میندو څونه هڅه کړې تر څو له دغې وړکې اجتماع ونه یا ټولن نه چې کورنۍ ده هغه غټې اجتماع ته یو نظم ورکړي او دا ذهنیت رامنځته کړي چې کله د دې بهر له نجونو سره یا میرمنو سره کاري محیط کې یا کاري فضا کې یا تحصیلي فضا محیط کې کار کوي نو دوی باید دغوی حقونو ته درناوی وکړي تاسو له دې د میندو له رول څخه البته دلته راضي یاستئ چې هغوی د خپل هغه مسؤلیت ادا کړی دی که نه په کورنیو کې
بالکل بالکل موږ بار بار میډیاونه ګردی میزون نه همداسې تبلیغاتي لارونه کلیو ولسوالیو باندو ته رسوي میندو سره هم خبرې کړي دي دوی نه هم خبرې اخیستې دي په دا برخه کې ماما پوهاوی ورکړی چې باید تاسو خپلې کورنۍ ورونه واڅوئ تر څو تعلیم وکړئ تعلیم بهترینه لار ده بهترینه کار ده چې عامې خور وکړئ عامې ورور وکړئ او میندې هم په دې کې له پلارانو نه هم میندې ډېر مسؤلیت لري چې باید خپل اولاد په تعلیم یافته کې او د تعلیم په رڼا کې وروزي خو کله کله داسې هم پېښېږي زموږ ځنه کورنۍ کې یا اکثره هغه بې تعلیمه خویندې او بې تعلیمه ورونه چې موږ دي نو هغه بېچارهګانې خویندې خپل هم د ورونو د تاثیر لاندې دي یعنی هغه په کور کې حاکمین زموږ نارینه دي نو دوی بېچارهګانې که هر څومره نارې مو کوي سورې مو کوي چې موږ په ورونو تعلیم کوي خو کله چې ورور پلارو کاکا او نیکه اجازه ورنه کړي بیا خو یې دوی خپل حق ته لاسرسی نشي پیدا کولی مثال نو بچیانو ته به تر رقم حق وغواړي خو په هر صورت موږ هم نهایي کوشش کړی ده کوو یې هم بیا هم خپل غږ اوچتوو میډیاونه هرې لارې نه کوششونه کوو تر څو زموږ خویندې تعلیم یافته شي او تعلیم ته مخه کړي او خپل ژوند آینده جوړ
کړي دا خونزاده صاحب پوښتنې ته راځو هغوی داسې پوښتنه وکړه چې سل کاله وروسته که موږ په مشابه وضعیت کې یاستو له 1999 کال سره نو وایي اوس موږ په داسې یو بد وضعیت کې یو او دې ته په کتو چې تاسو ویلي چې نو زه موږ په ټولنه کې میرمنو ته داسې خوندي چاپېریال نه دی رامنځته شوی چې هغوی له خپلو حقونو او ازادۍ څخه برخمن شي دوی وایي چې تاسو راتلونکی راتلونکی څنګه ګوري؟ یعنی موږ که اوس هم داسې یو سل کاله وروسته، نو تاسو داسې فکر نه کوئ چې سل کاله وروسته موږ په همداسې وضعیت کې یو که موږ تغییر ته ملا ونه تړو او خپله هڅه ونه کړو؟
نه، انشاءالله امید شته، امید په دې شته چې اوس خو نړۍ پرمختګ کړی ده، آسیا پرمختګ کړی ده، افغانستان پرمختګ کړی ده، همداسې د خلکو ذهنیتونه هم پرمختګ کړی ده. نو اوس لکه مخکې به چې هغه حالات و، خویندو ته به هېڅ حق نه ورکول کېدو. سل کاله مخکې یا سلو کلونو نه وروسته یا د مختلفو رژیمونو کې خویندو ته یې تعلیم حق نه ورکولو، یې کار حق نه ورکولو. مګر هم خوشبختانه چې اوس په دا یوه دوو لسیزو کې خویندو لپاره کارونه شوي دي، کېږي، روان دي. د خلکو ذهنیت دې ته جوړ شوی ده چې دوی په خپلو لونو تعلیم وکړي. ما مخکې هم وویل چې ځنه ستونزې شته، ورو ورو به دا هم حل کېږي. همدغه مدني فعالان، همدا د حقوقو مدافعین، همدا میډیا وي، همدا نور خلک د آزادۍ خپلواکۍ نارې وکړي، دا به کوشش کوي تر څو د خلکو آزان جوړ کړي، ذهنیت یې جوړ کړي، خپلو خویندو کورنۍ ته اجازه ورکړي. نو انشاءالله سل کاله وروسته یا سل کالونه کمتر ووایم، سل کاله یا دېرش کاله وروسته به انشاءالله افغانستان یوه ښه آینده ولري، پرمختللی به وي، له نړیوالو سره به سیال وي، نورو هیوادونو سره به سیال وي، هم د تعلیم په برخه کې، هم د صحت، هم د اجتماعي کارونو، اقتصاد، سیاسي، په هر ډګر کې به دا سیال وي. او خویندې به هم زموږ پرمختګ کوي، دې ته موږ امید لرو، انشاءالله تمه لرو پرمختګ به کوي. دوی به هم تعلیم ته مخه کوي، هم به سیاست کې ګډون کوي. اوس وایي موږ نمونه خروار، موږ په دا هم قناعت کوو، شکر پرې وباسو چې موږ خویندو ته دومره زمینه برابره ده. دوی په سیاست کې هم ګډون کوي، د کار اجازه ورکړل شوې ده، یې تعلیم هم. نو ورو ورو به د ذهنیتونه چې دا کوم نه دي جوړ، دا به هم جوړ شي، وبه رغول شي، او دا ټولې خویندې به خپل ازادي ملاسته کړي چې کوم شریعت اسلام ورکړی ده. البته هغه ازادي ښایم، خپل حقونه به هم واخلي. نو دا به انشاءالله کېږي او را روان به وي.
بلې، د دې لپاره تاسو مخکې اشاره وکړه، د دې لپاره دغه البته د خلکو ذهنونه برڼا کېږي. خو تاسو څه فکر کوئ چې انوزه هم یو ضدیت د رسنیو او د رسنیو د پیام په تړاو په کورنیو کې، په لرو پرتو سیمو کې داسې یو ذهنیت موجود دی چې لا هم دغه پیامونه په سمه توګه نه اخیستل کېږي، د ښځو د حقونو په تړاو، د ښځو د ازادۍ په تړاو، او دغه هغه حقونه چې تاسو په وینا چې شریعت ورکړی دي او د شریعت په چوکاټ کې که داسې پیامونه نه اخیستل کېږي، علت یې څه دی د ضدیت لپاره؟ آیا داسې نور تبلیغات روان دي پر ضد چې دا پیامونه په ټولنه کې جذب نشي او کورنۍ دا پیام وانخلي او په هغه عملي نشي د کورنۍ په چوکاټ کې؟
ښه، بخښنه غواړم چې غږم ډېر ټیټ و، پوښتنه مې سمه وانخیسته، خو لږ مې واخیستله. دغه پیامونه هم تاثیر ګذاره دي میډیا او له لارې نه، او په دا برخه کې زموږ علما هم ډېر همکار دي او همکاري به کوي. په دا برخه کې دوی به ما پوهاوی کوي، د ممبر له لارې نه به خلکو ته د ښځو حقونه بیانوي، او دوی ته به وایي چې خویندې هم همداسې حق لري، ازادي لري چې دوی ګډون کې وکړي. نو انشاءالله دا به تاثیر ګذاره وي او کېږي به دغه.
بلې، که په وروستۍ برخه کې دا راته ووایي چې تاسو مخکې خپل تمه څرګنده کړه چې تمه ده چې په راتلونکو څو کلونو کې موږ دې اوس دغه اوسنی حرکتونو ته په کتو موږ به یو ښه راتلونکي ولرو. داسې اندېښنې دي په دا وروستیو کې چې موږ به د سولې په برخه کې ځینې لاسته راوړنې قرباني شي. آیا تاسو داسې څه ګورئ چې دا یا داسې اندېښنه لرئ که نه؟ که تاسو اوس د ښځو پرمختګ ته په کتو تاسو امیدوار یاستئ؟
طبعا اندېښنه لرو، اندېښنه په دې لرو چې دغه هم موږ سهار هم چې کله راډیو یا تلویزیون چلان شو، د خبرونو سره څه کوي، یوه انتحاري یا چاودنه وه، که انتحاري حمله وه د کابل په یوه هوټل کې چې د واده په مراسمو کې شوې وه. نو دا اندېښنې خو موږ سره مل دي، خو که په دغه حالات چې د اوس روان د افغانستان په دې رقم روان وي، انشاءالله پرمختګ به کوي. او که بیا هم هماغه جنګونه وي، هماغه حالات وي، او مداخلات وي د خارجي هیوادونو، همداسې د طالبانو یا د نورو مخالفینو، نو بیا هم اندېښنه موږ سره شته. خو توکل کوو، خپلې هڅې به کوو، خپله مبارزه به کوو، تر څو خویندو ته خپل حقونه لاسته راوړو.
ستاسو له ګډون څخه په خپرونه کې ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه، خپل وخت هم راکړو، دوستان نه هم ټولو نه مننه. بیا هم بخنه غوړم تاسو سوالونه څنګه غږم ډېر چټو سم منه شو خپل خدای دی او چې دی قناعت ور ځوابونه
ورکړي مننه ډېر زیات مننه شنوند های عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه و هفته بعدی خداوند یارو یاورتن